tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغلی محب اقبال نړی مننه شه ل اس پی اس پختو خبرونه سره خبر کوي لمړی خو تاسو سره می شوم السلام علیکم
رسل سر تاسو ته او د اس پی اس رادیو درنو او ریډونکو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام خغلی اقبال صاحب خغلی اقبال صاحب تاسو د اصول او اقتصاد نړیواله موسسه یو لسیډونکو څخه چیرې چې په نړی کې تاسو د سولې تړونونه او هم اقتصاد لنګدې څخه ساری محب صاحب افغانستان کې حالت ورسربلې بدلیدو حالت کې دی دینه بد تاسو هم خبر یاست په ټوله کې ک لتاس خدا پښتنه وکړم چې د افغانستان د سولې پروسه ساسو له نظر څنګه روانه ده
اځ خیر صاحب ډیره مننه او د سولې افغانستان د سولې پروسې په یوستیو کې دغه د بندیانو د ازادي دلو چې د لوی جرګې د تصمیم په اساس باندې وشو زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پرمختګ دی دا د بندیانو ازادي دل شپږ میاشتې وزندې دل ورسره دا غینه چې امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړل دا غي تړون مطابق باید په لسم د مارچ باندې بین الافغاني خبرې شروع شي په افغانستان کې دوه موضوعات روانو یو ټاکنې وی بیا د ټاکنو نتایج شول بیا د لوړی مراسم شول او د دولت جوړښت شو د یوې خوانه او بیا د بلې خوانه د بندیانو په آزادولو کې څه قانوني مشکلات هم موجودو چې په دې کې بعضی بندیان په ډیرو درنو جرمونو تر سره کړی چې هغه د افغانستان دولت دغه سی په اسانی سره نشو کولای چې آزاد کی او مختلی چې د دیو په آزادۍ کې یو ملي اجماع موجود دی چې هغه د لوی جرګې په واسطه باندې لاسته راوړل کیږي نو هغه مرحله وستیره شوله اره جمهور د بندیانو د آزادۍ دلو فرمان لاسلیک کړل او طالبانو هم امادګي ښودلې ده چې په وی اونۍ کې دنه نه یعنی دی وی ولینا په لږ وخت کې به د بین الافغانی خبرو شروع پیلامش وشي او دا چې ویل کیږي چې دا اولی خبرې به په قطر کې وشي او دویم خبرو په خپل باندې به طالبان او د دولت یا د افغانی خوا دواړه په موافقه سره د دویم پړاو د پارزه وټه کې چې هغه کېدی شي چې یا ناروی وسیږي یا جرمنی وسیږي او په دې ورستو کې د ازبکستان نوم هم څو ځله یاد شوی دی چې وسیږي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی
صحیح خغل اقبال صاحب په تیرو کې داسې هم ځینې وعده او یا اوربند او یا مزین نور داسې تړونونه شول چې لاغه روس لاغه خزینه سرغړونه هم وشوي چې پغې کې امریکا هم په زینو موارد کې ناراحت شوی و دا البته دغه تیر وطن ډیره کې د طالبان لخوا لګه کې د افغانستان حکومت لخوا تر سره شوی نو ساسو له نظر د دغه بندیانو آزادیدل آیا دا هغه ورستۍ خند وو چې د لره شو اولدې ورسته یعنی د سولې هغه واقعي خبره به شروع کیږي او یا بیا هم دغه جګړه به دوام ولري
ستاسو سوال بیخي مهم سوال دی ځکه دلته د څو موضوعات مطرح دي په سولې خبرو کې یو د افغانستان اوږد مهال سولې ته رسیدل دي چې دغه څلويخ کلن ناورین پای ته ورسي دا د ټول لوی هدف دی د دین وروسته چې کله راځو کله چې موږ د خبرو په خپل خبرې کوو بیا نو د خبرو شرایط دي باوجود دي چې ډیر زل داسې ویل کیږي چې دواړه طرفه هیڅ شرایط نه لري او غواړي چې خبرې وکړي او خبرې پرمختګ وکړي او افغانستان کې سولې راشي په اصل کې شرایط موجوده مثلا د تاریخوالي د کموالي په خپل باندې یا د اورکم چې دا نوې اصطلاح ورته منستر أغلې ده په خپل باندې توافق ته سره رسیدلې دي په افغانستان کې رښتیا هم چې تاریخوالي کم شوه دي ولیکن بیا هم د هغه ورځ نه چې د امریکا او طالبان ترمنځ دغه د سولې موافقه امضا شوې ده 3400 نفر ملکی وګړي وجل شوې دي په دې ملکی وګړو کې د 30% واقعاتو اپړه د دولت په غاړه وو او د نورو متباقي د طالبانو په غاړه وو یعنی چې طالبان اوس هم د جنگ اصلي لامل بلل کیږي په افغانستان کې نو دا یو لوی سرغړونه او دولت په دې باندې ډیر په فشار لري چې طالبان باید سوله یعنی اوربند وکړي ترڅو خبرو ته زمينه مساعده شي. اصلا خبره داسې و چې په هغه تړون کې د اوربند مکمل اوربند ذکر نه دی شوی، بلکې د اورکن یا د تاوتریخوالي د کموالي ذکر شوی. نو زه فکر کوم چې دغه به یو بله موضوع چې شاید د خبرو په دوران کې د خند په حیث باندې مطرح شي.
صحیح خغلی محب صاحب، بل مسئله چې ده د ځینو هغو بندیانو خوشی کول دي کوم چې د بهرنیو سرتیرو پر وژنه تورن دي، نو څه فکر کوئ چې دغه څه کار به پر دغه سوله پروسې باندې یعنی د بهرنیو هیوادو لخوا او یا افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکو باندې پر دې باندې به ستاسو له نظره کوم اغیز وي؟ او کنه مثال یې زه تاسو د استرالیا در کوم چې استرالیا نه غواړي یو له طالبانو څخه خوش شي کوم چې د درې وسلي سرتیرو پر وژنه دای محکوم دی او بندي دی، دی اخ ته څنګه ګوري؟
د افغانستان دولت څنګه مې چې مخکې ذکر وکړل ډیر مشکلات لري د دې بندیانو په آزادولو کې. دغه بندیان داخلي مشکلات په یو طرف باندې، دغه سي بین المللي مشکلات هم لري چې د افغانستان دولت په داسې موقف کې قرار ورکړي چې هغه د خپل بین المللي پارتنرانو سره یا د خپل بل ملي ملګرو سره چې هغه د افغانستان په انکشاف کې ډیر زیات کومکونه کړي دي په یو ډیر مشکل حالت کې قرار نیسي. موږ واورېدل چې د استرالیا لومړي وزیر د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې دغه طالب جنګیالی چې د درې استرالیي عسکرو په وژلو باندې تورن دی باید خوشي نه شي او دی باید عدالت ته وړاندې شي. اما زه فکر کوم چې دغه بندیان خوشی کول به په ډیپلوماټیک روابط باندې خاص اغیزه ونه لري. دا دقیقه معلومه نه ده چې هغه دغه سرتیری د طالبانو په لیست کې موجود دی، طالبانو دغه سرتیری آزادول غوښتي دي او که نه دي غوښتي، ځکه طالبانو یو مشخص لیست ورکړی، د هغې مشخص لیست په اساس باندې خلاصي د خپلو بندیانو خلاصون غواړي.
صحیح.
نو زه فکر نه کوم دغه ډیپلوماټیک مشکلات ولري، ولیکن د یو مشکل چې عمومی موضوع موجود ده هغه د عدالت یا د انصاف او د سولې د خبرو د شروع کېدلو ترمنځ یو انتخاب دی. د افغانستان دولت په دې کې یو مشکل لرلی، فکر کوم لوی جرګې دغه مشکل ورته آسان کړی چې په دې دوره کې فکر کوم چې د افغانستان دولت د بعضې جرایمونه مجبوره دی چې باید هغه پیروي او هغه پلاتنی
ونیکی
او
بندیان آزاد کی. صحیح محب صاحب، دا بندیان آزاد شول خبر پیل شوی او خبر په یعنی دومره زیات چې د دې دوو اړخونو د هغه تګلارو توپیر ته سړی وګوري یا څوک وګوري نو ډیر زیات سره توپیر لري. تاسو دا اټکل کوي چې کېدای شي دا جګړه هم همداسې تر سوچ دا خبر پایتنه وي رسیدلې، جګړه به هم همداسې دوامدار وي او کېدای شي دا د هدا پر ورسیږي چې دا خبرې چې کوم ورته لار هواریږي دا هم یعنی کوم نتیجې ته ورسیږي؟
الیشن صاحب، ډیر مهم سوال دی. فکر کوم چې دغه د سولې خبرې نه مخکې یو د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو نه مخکې دغه سوالونه ډیر زیات مهم سوالونه دي. آیا دا خبرې به نتیجې ته ورسیږي؟ ډیره مشکله ده چې څوک یې ووایي، ځکه موږ به بین المللي تجربه چې زموږ مطالعاتو ښودلې ده د نیم نه زیات هغه خبرې د سولې خبرې چې حتی نتیجې ته رسیږي په ظرف د یو کال کې بیرته ناکامیږي. په ظرف د یو کال کې په یو نه یو رقم باندې یو بل جنگ شروع کیږي، یو بل څپه د تاوتریخوالي راځي. اما په افغانستان په شرایطو کې یو مهم فاکتور چې دلته موجود دی چې د نړیوالې ټولنې او په امریکا د هغې په راس کې یو تعهد لري چې غواړي چې دغه خبرې یو نتیجې ته ورسوي، او هغه د رئیس جمهور ټرمپ هم په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ تر هغې پورې چې د سولې خبرې یو نتیجه معلومه نه شي خپل ټول عسکر نه وباسو، حتی چې د عسکرو تعداد به د 15,000 څخه هم کم شي په دې نږدې راتلونکي کې، د ټول عسکرو ویستلو غږ لا اوسه پورې هیڅ ډلنده کړی. ناتو هم خپل آمادګي ښودلې ده چې دوام ورکړي. دا یو بخش دی. بل بخش د خشونت دی. فکر کوم چې طالبان دې ته په ټوله کې چمتو نه دي چې جنگ ودرېږي، ځکه هغه د جنگ د ودرېدلو نه یو غټه ویره داده چې کله چې جنگ ودرېږي د هغه عسكر او د هغه نظم د منځ زی او بیا دغه نظم بیرته راوستل ډیر زیات سخت کار دی، ځکه هغه یو منظم قدرت نه دی او د یو منظم رهبری او لاندې قرار نه لري. نو طالبان په ډیر زر حالت کې فکر نه کوم چې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
صحیح. بل محب صاحب، دا چې نړیواله ټولنه اوس یعنی په ډیره کې دا ژمنې کیږي له ځینو هیوادو سره، ولی دغه تجربه ثابته کړې ده چې وخت تیرېدو سره سیاست هم بدلیږي، دریس هم بدلیږي او هر څو خپل ګټې ته کار کوي. نو څه فکر کوئ چې له دې وروسته او بیا په ځانګړي ډول د کرونا وبا چې ټوله نړۍ یعنی په ګونډو کړې ده، اقتصاد لاړخه او نور سیاسي بهیرونو لاړخه، نو فکر کوئ چې افغانستان بیا هم نړیوالو لپاره مهمه وي تر څو په افغانستان کې یعنی دوی دوامدار یا افغانستان سره دوی خپل دغه مرستې دوامدار شکل سره وساتي؟
بیا هم دا سوال د دې اهمیت په دې کې دی چې نړیواله ټولنه ونشي کولی چې د افغانستان مالی مرستې وکړي، نو دغه سوله به وت، حتی که موږ سولې ته هم رسیږو، موږ به وتوانېږو چې سوله دوام وکړي، موږ به وتوانېږو چې افغانستان پس د 40 کاله جنگ نه په داسې یو حالت باندې تبدیل شي چې هلته د اقل جنگ نه وي. دا ډېر مهم سوال دی. زه فکر کوم چې په نړیواله ټولنه کې د دې خبرې آمادګي شته دی چې هغوی شاید چې خپلو کومکونو ته دوام ورکړي باوجود د دې اقتصادي مشکلاتو نه. البته دا کومکونه په دې تېرو د 2014 کال نه راپدې خوا په دې تېرو شپږو کالو کې ډېر کم شوي دي او ډېر هیوادونه هغه خپل چمتووالی چې مخکې د دغه 2014 کال نه لرلې هغه بره اندازه د کومک آمادګي شاید چې ونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو اندازې پورې د دې خبرې اطمینان شته دی چې که چېرته د سولې خبرې نتیجه ورکړي او طالبان او دولت یو نتیجې ته ورسیږي او بالاخره وکولی شي چې داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې په هغې کې طالبان او دولت سره داسې ډول باندې یو ځای شي چې آینده نظام جوړ شي او د آینده نظام مشخص کاراکټرونه باید ولري چې دیموکراسي باید پکې پاتې شي، د حقوق بشر پکې پاتې شي، د ښځو حقوق د خپل لاندې نشي، د لګکیو حقوق د خپل لاندې نشي، افغانستان د یو آزاد او 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 خودمختار هیواد په حیث باندې منځته راشي. نو فکر کوم چې به دا آمادګي شته دی، اما که دغه حالت منځته نه راځي او دا خبرې ډېر زیات دوام کوي او د دواړو خواوو نه بار بار خنډونه مطرح کېږي او حتی نورې ډلې چې په دولت کې داخل کې موجودې دي او حتی د طالبانو نه بیرون لکه د داعش ډله ده، دغه ډلې تقویه شي او خپل هغه مخالفتونو ته د سولې سره دوام ورکړي، نو بیا متاسفانه نتیجه شاید چې ډېره مثبته نه وي.
صحیح. بل محب صاحب، زما روسي پوښتنه دا ده، البته تاسو چې داسې ورته سولې تړونونه په نړۍ کې مطالعه کړی دي، ساسو اټکل څه دی؟ یعنی که چیرې دا ویره خو هم شته که طالبان د سولې، لکه څنګه چې تاسو مخکې ذکر وکړ چې طالبان ځینې ډلې همدغه جګړې یعنی دوام کې د هغوی ګټه په دې ده چې د هغوی سختار داسې دی چې باید خپل دغه نظام وساتي، نو آیا د دې ویره هم شته ده محب صاحب چې که طالبان یوه ډله له افغان حکومت سره کښېني، بل ډله او ډېر زیات جنګیالي یې په بل نوم د افغانستان دولت سره په یعنی په جګړه کې دوی قرار شي، چې بیا هم یعنی په دې تیرو سو میاشتو کې د دې ځینې شواهد لیدل کېږي چې ځینې مخالف ډلې چې یا بورته دای شوی او یا د طالبانو څخه بیل شوی ډلې او یا داسې نور اورپکی دوی بیلابیل ځایو باندې ډېر درنې هغه حمله کوي، نو دغه ویره ته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان دا فعلاً دغه مشکل سره مخ دی. د اختر په ورځو کې کله چې طالبانو اوربند اعلان کړی او طالبان دا دعوه کوي چې هغوی هیڅ ډول تاوتریخوالي کې لاس نه لرلی، په افغانستان کې تقریبا د اویاو نه زیاتې د تاوتریخوالي واقعات شوي دي، چې تر ټولو لویه یې د جلال آباد د محبس واقعه وه چې په هغې کې داعش یا آیسس ډلې وازي د هغې هغه پړه په غاړه واغستله او ویل چې موږ دغه حمله کړې ده. نو زه فکر کوم چې حتی دغه اوس چې د سولې خبرې لا پیل شوي هم نه دي، داسې نوې ډلې سره بیا تقویه کېږي او دغه ډلې به د طالبانو او د دولت او د امریکا ترمنځ د سولې نه وروسته هم موجودیت ولري. دا چې د طالبانو لري کېدل به دولت څومره قوت قدرت ورکړي چې دغه ډلې له منځه یوسي او وکولی شي چې صلح په افغانستان کې ټینګه کړي. دغه ډېره مهمه خبره ده. دا چې طالبانو جنګیالي به د افغانستان اردو ته داخل شي او د هغې طریقه به د افغانستان اردو نوره هم تقویه شي او وکولی شي چې دغه ډلې له منځه یوسي، دغه به ډېر مهم سوال وي. بل مهم سوال چې تاسو ورته اشاره وکړه چې آیا دغه سي نړیوالې تجربې موږ لرو چې دغه سي د سولې خبرې نتیجې ته رسیدلي د نیک مرغه وو؟ موږ دغه سي تجربې لرو، مثلا په سیریالیون کې، په رواندا کې، په شرقي تیمور کې داسې پراخه تجربې موجودې دي چې د سولې خبرې په هغه صورت کې چې نړیواله ټولنه او د ملل متحد په هغې کې تعهد لرلی او داخلی ډلې چې کومې په جنګ کې ښکېل وي څه د فشار لاندې او څه د داخلي او خارجي فشارونو لاندې دې ته آماده شوي چې سولې ته داخلي شي او داسې یو نظام یې جوړ کړی چې هغه آینده کې وکولی شول چې دغه ټولې ډلې په خپل چتر لاندې راوستلې او جنګ خاتمه پیدا کړله. اما داسې ساده هم نه ده، ځکه چې په د سولې په پروسه کې دوه ډلې سره خبرې کوي ولیکن نورې ډلې د دغه خبرو د تخریب کوششونه هم کوي چې دې ته سپایلرز ګروپ وایي. دغه سپایلرز دا اوس هم په دولت کې لیدل کېږي، هم په طالبانو کې لیدل کېږي. په طالبانو کې سخت دریځې ډلې شته دی چې هیڅ نوه تیرېدنې ته غاړه نږدي، هیڅ نوه کمپرومایز ته غاړه نږدي. په دولت کې هم داسې ډلې شته دی چې طالبان په هیڅ ډول د ایډیولوژیک نگاهنه قابلا ردوي او د یو تروریستي او د یو تخت او تریخوالی نه ډکې ډلې په حیثیت ګڼي. فکر کوم چې دغسې نظریات که چیرته وکولی شي چې د سولې پروسې کې رښتیا هم خنډونه رامنځته کړي او د دیو نظر وکولی شي چې هغه د عمومي نظریاتو په موجودیت کې خپل ځان څرګند کړي، نو بیا دا مشکلات منځ ته راتلی شي چې د افغانستان سولې خبرې یا ډېر زیات اوږد دوام وکړي چې نړیواله ټولنه پکې خسته شي او بالاخره لاس ترې وباسي، او یا هم په ډېر نږدې راتلونکي کې د ناکامۍ سره مخ شي او حداقل ونشي کولی چې په اول یا دویم پړاو کې سره یو میکانیزم ته ورسیږي چې د هغې په اساس باندې په افغانستان کې تاوتریخوالی لمن.
نړۍ مننه ښاغلی محب اقبال چې ډېر ښه نظر مو له موږ سره شریک کړ او خپل تجربې څخه مو موږ ته وویلې. بیا هم په دې هیله چې افغانستان کې سوله وي او ساسو له وخت څخه ډېره مننه.
ستاسو نه هم ډېره مننه. افغانستان کې د سولې په امید باندې.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.